په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه د خزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د مخکښو خزو او د غراز د نیمې نړۍ خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن دی ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمیر پروژو په ګډون د نویو پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او ټاکل شوی نن دی ولایت په مرکز کې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې پر یوې هوایي اډې د تېر شپې هوایي حمله دوه اسرایلي جنګي الوتکو کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن دی ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمیر پروژو په ګډون د نویو پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ. له خوست د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې ولسمشر به نن د خوست له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره نن د قومي مشرانو او د مدني ټولنو د استازو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی وروسته له هغې خوست تللی چې څو ورځې مخکې د دې ولایت له څنګلوري ولایت پکتیا څخه کتنه وکړه او هلته هم یو شمیر پروژې پرانستلې. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالفه وسله والو ډلو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، په وژل شوو کې د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم شامل دی. په دې عملیاتو کې د 20 وسله والو د ټپي کېدو او 25 نورو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په اړه انسنې دی ویلي. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په زنی خان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بویلي. د والي ویان محمد عارف نوري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه دغه ولسوالۍ پر څلورو امنیتي پوستو ډلیز برید وکړ چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او هغه په شاتم بول. عارف نوري په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبل په اړه وویل افغان ځواکونو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. حسن روحانی نن په تهران کې په یوه کانفرنس کې چې نن ورځ د هیواد د اټومي ټکنالوژۍ په نوم بلل شوی وویل موږ به لومړني کسان نه یو چې له دغه اټومي تړونه سرغړونه کوي، خو هغوی باید پوه شي چې که یې سرغړونه وکړه پښیمانه به شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې له دغه تړونه به ووځي او د مې تر 12 به نوي بندیزونه پر تهران ولګوي که چیرې د هیواد پر اټومي پروګرام او دغه راز د توغندیو پر پروګرام نوي بندیزونه ونه لګول شي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې پر یوې هوایي اډې د تېرې شپې هوایي حمله دو اسرایلي جنګي الوتکو کړې وه او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د اشتل شوو اتو توغندیو 15 راغورځولې دي. مخکې د سوریې دولتي رسنیو وویل مرکزي ولایت هومس ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې توغندي لګېدلې چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم د سوریې سنا خبري اژانس په لومړي سر کې وویل چې ښایي د مزایلو دا برید امریکا کړی وي، خو وروسته بیا په متحدو ایالاتونو ته کومه اشاره ونه کړه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په سوریه کې د مزایلو برید نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وضعیت له نږدې څاري او د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې د قانون منګولو ته د هغو کسانو د راښکلو لپاره کیږي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د سوریې رسنیو د هیواد د پوځ په حواله ویلي چې دافع هوا سیستم یې 8 مزایل په هوا کې له منځه وړي دي. په سوریه کې د مزایلو د برید خبر یوه ورځ وروسته له هغې خپریږي چې د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریه په دوما ښار کې د مشکوکو کیمیاوي بریدونو له امله چې ویل کېږي لسګونه کسان پکې وژل شوي د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ کړی دی. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې له یو بل سره ماښامنۍ وخوړه. دواړو مشرانو د پاریس په لوفا موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي شاهزاده د یوې اونۍ په سفر وتلی او تر اوسه یې له امریکا، برېټانیا او مصر څخه کتنه کړې ده. نوموړی به چې د خپل هیواد د بڼې د بیا جوړولو هڅه کوي، له پاریس څخه په کتنه کې د میلیونونو ډالرو تړونونه او موافقې هم وکړي. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر له سعودي شاهزاده سره د ترینګلو ډیپلوماتیکو اړیکو او د سوریا او یمن د جګړو په اړه هم وغږېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د ښځو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په پیل کې د مخکښو ښځو پروګرام له کابل سټډیو زما همکار یوسف خانزادران مخته وړي.
بله درنو اوریدونکو، ستړي مشه. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکې خزیونی خبرونه تاسو سره لکه همکار مو چې ویل زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په وروستیو څو اونیو کې تاسو زموږ له راډیو، نور رسنیو او ټولنیزو شبکو څخه په افغانستان او پاکستان کې د ګڼو اعتراضونو پر لتون تاسو خیمو او لارینونو په اړه حتمن اوریدلې دي. د حق غوښتلو او د سولې او ثبات لپاره د دغو اعتراضونو سرلاري که څه هم سړي دي، خو تر څنګه د میرمنو فعاله ونډه او د غږ بدرګه هغه څه دي چې باید هم پرې بحث وشي. نو د مخکې ښځې د نن خپرونې ته مو د همدې تاسو ناستو له منځه یوه فعاله میرمن ماریا توتاخیل راغوښتي چې له نیکه مرغه زموږ سره په سټوډیو کې ده. اغلې ماریا، خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه. زه هم د خپرونې په سر کې ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته، تاسو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم او ویاړم چې بیا هم ستاسو مننه.
ډېره مننه. درنو اوریدونکو، هم کولی شي په خپرونه کې را سره ګډون وکړي. زموږ سره په خپرونه کې د ګډون لپاره زموږ شمیرې دي 0995 15 30. بل شمیره ده 0923225. خو لا مخکې که د ماریاتو تاخیل په اړه درته ووایم، هغه په کال 1980 میلادي کال په کابل کې زیږیدلې. د ادبیاتو او سیاسي علومو پوهنځی لوستی. د خپلو کارونو ترڅنګ د نجونو او بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوي. خو موږ به نن تر ډیره په وروستیو هغو موضوعات ورسره خبرې وکړو چې مخکې بیان شول. ماریا، که څه هم په جنګونو کې، په جګړو کې او کله چې د حق تلفي موضوع وي، تر ډیره شاید هم تاسو ته ضربه ورسیږي، سړی وژل کیږي، تاسې میرمنې تر ډیره پاتې کیږي. اما وروستي کوم اعتراضونه چې راپورته شوي دي، په دغو کې سمه ده چې تاسو کار کوي، اما د ښځو ونډه کمه نه ده؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې نسبت نورو قومونو ته، کله هم چې پښتنو د حق غوښتنې غږ پورته کړی ده، اکثریت نارینه پاتې شوي دي او د میرمنو ګډون هلته یا ډیر کم دی یا بیخي نشته دی. مثال مونږه که د پیښور د مبارزې خبره دلته وکړو، هلته هم میرمنې په هغه اندازه نه دي چې مونږ وایو چې څومره چې نارینه دي هلته میرمنې دي، ولې بیا هم د قناعت وړ دي؟ ځکه هغوی کې هغه پوهه په هغه سطح کې رسېدلې ده چې یو میرمن د یو ژوندي موجود، د یو فعال موجود په صفت د ځان سره ومني، دریم جنس یا دوهم جنس په نوم باندې د خپل د منځه ونه شړي. ولې بدبختانه چې کابل مونږ ورته وایو یا افغانستان مختلف ښارونه کې مونږ یادې کړو چې مونږ سره د دې چې د علم او د فرهنګ او د غیرت او د شملو او د جرګو په وطنونو مشهور یو، ولې په هغه ډول یو انسان ته تروسه چې خصوصا میرمنه ده په هغه سترګې نه دي کتل شوي چې باید وګوري. مونږ په کابل ښار کې کله هم چې د پښتنو په ننګ باندې غږ پورته کړو، تاسو باور کوئ په هغه لاریون کې یو زومه او دوه خویندې زما نورې وي. هغه خویندې هم زما په غراغلې وي چې مثال زما په ډاډ راغلې.
ځکه هم تاسو ته ډېر پام دراړول کېږي او مونږ چې نن غږیږو په دې برخه کې پام دې موضوع باندې. ستاسو حضور دلته هغه څومره حتمي وو او د خلکو نظر ستاسو په وړاندې څنګه وو؟
زه حیرانه دي تم چې کله هم د میرمنو باس یا مثال د میرمنو ګډون په سیاسي برخه کې، په ټولنیزو برخو کې راځي، زموږ رونه اساسیت ښکار کوي. ولې کله هم چې میرمنه په هغه سی یو میدان کې دریږي، بیا هر یو پی ویاړي ورته وي ته ملاله یو، ته فلانه یو، ته فلانه. ما ته دا ډیره د جالب ورده. نو زما په خپل فکر کله هم چې زه خبره شوم چې موږ هم داسې یو لاریون زموږ رونه ترسره کوي، ما خپل دنده وګڼله. یعنی زه دې ته ما ضرورت نه درلوده چې ما څوک واڅي یا دې ما څوک غواړي. ما په دې حساب چې دا زما دنده ده که زه نن د خپل قوم دپاره یا د ټولو افغانانو دپاره غږ پورته نه کړم، د نن نه وروسته چې کوم نسلونه مخته راځي هغه به دا وایي چې زموږ مشرانو زموږ دپاره څه شي کړي بغیر د بدبختي نه. که زلته دلته یو څاڅکی هم کولای شم، زه غواړم هغه خپل خلکو ته ورسوم، که زما په سر هم تمامېږي، که زه پکې ضرر هم کوم، زه به په دې میدان کې درېږم. هماغه و چې دوه خویندې مې نورې وهڅولې، موږ راغلو د پرلت په میدان باندې ودرېدو، خپل غږ مو پورته کړ، تر ډېره حده پورې حتی د حکومت د پولیسو د ډېرو مقابلې سره هم مخ شو چې پخ کې موږ په لومړی صف کې یو، او کله به هم چې د پولیسو په ځوانانو باندې فشار راوسته موږ به چې مخته ورته ودرېدو پولیس به خپله شاته شو. یعنی دا هغه زه خپله تجربه د دې، یعنی چې شاید یم چې زه په دې د خوښۍ احساس هم کوم او ویاړم هم چې زه د دې لاروین یوه برخه هم او د خپلو هغو وروڼو نه هم ویاړم چې موږ کله چې موږ هلته ګډون وکړو زموږ سره په څنګ کې ودرېدل، موږ یې سپورټ کړو، موږ یې حمایت کړو. یعنی دې ته یې وهڅولو چې تاسو هم حق لرئ،
تاسو پیل وکړو. وروسته دا جرأت لږ ډېر شو، عام شو، شمېرې ډېر شو. که څه هم موږ له هلمند او نورو سیمو رپورټونه درلودل چې هلته د مېرمنو ونډه هم په دغو اعتراضونو کې زیاتېدله او دوی حد اقل راووتل، وروسته ستاسو پیل څه رنګ راوړ؟
بالکل، کله چې په کابل کې لاریون ترسره شو، په سبا باندې یا په هغه ماښام باندې په چمن حضوري کې خیمه ولګېدله، د دې خیمې سره سم هفته تېره نه وه چې په هلمند کې د سولې لپاره ناره پورته شوه، همدغسې په هرات کې، همدغسې په بغلان کې، په پکتیا کې، په فراه کې او همدغسې نورو ولایتونو خواته پراخېږي. د ټولو نه ښه خبره او د ډېر لوی لاسته راوړنې په صفت کې موږ یادولی شو، هغه د هلمند د سولې خیمه وه چې کله زموږ خویندې حاضرې شوې چې خیمې ته، چې موږ په خیمه کې کینو، ځکه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره قرباني چې ورکړې د هلمند خلکو ورکړې. د هلمند میندو وویل چې نور موږ خپل زامن د لاسه نه ورکو، لکه ما پیګه یوه مور ولیدله چې ویل ما خپل درې زامن شهیدان ورکړي. سید زه متضرره یم، خو زه نه غواړم چې بل مور متضرره شي، بل مور خپل زوی، خپل رور یا خپل خاوند د لاسه ورکړي.
په کوزو مظاهرو کې هم دا غږ تر ډیره مطلب اوچت و، خلک به غږېدل. دلته چې دا ونډه کمه ده او تاسو هم د پام وړ نه ګڼئ، اکتفا نه پې کوئ، اصلي دنه تصور څه دی د مېرمنو په منځ کې، د نجونو په منځ کې ولې دوی نه راوځي؟ یعنی علت څه شی دی؟
خویندې داسې نه دي چې نه حاضرېږي، خویندې حاضرېږي، ولې زموږ د ټولنې بدبخت بعضې داسې رواجونه دي چې هغه زموږ د خویندو مخه ډب کوي. مثال هغه وایي که د کوم زما خور پرلت خیمې ته راشي، نو ګواکې زه به د بل نارینه د پیغور د لاندې راشم چې زما خور د نارینه و سره په پرلت کې ناسته. یعنې دا هغه غلط انځورونه دي چې زموږ د رونو په اذانو کې ثبت دي. یا تاسو د که د پرلت خیمه خو ډېره ستره خبره ده، که تاسو د تعلیمي کچه هم په دې برخو کې د خویندو وګورئ ډېره کمه ده. یو څوک یو ورور چې ځان ته دا ننګ ګڼي چې زما خور د ښوونځي ته لاړه شي، نو هغه د سیاسي فعالیت ته خو قطعا اجازه نه ورکوي. زموږ خویندې حاضرې دي او تر هر چا ډېرې زیاتې مینه واله دي چې هغوی دې لاړه شي د افغانیت په ننګ باندې، د اسلامیت په ننګ باندې، د پښتونولي په ننګ باندې، د خپل غږ پورته کوي، ولې حمایتګر نه لري؟ هغه د کورنیو د خوانه لکه مثال هغه د فشار د لاندې دی وایي چې نه. مثال زه ستاسو یو خپرونې ته راغلی وم، همدلته د همدې پرلت په اړه، ما ته یو ورور زنګ ووهه ستاسو خپرونې ته، زما یې پوښتنه وکړه، وایي مساوي حقوق خو غواړي، نو ولې نه راوځي د کوره؟ نو ما ورته ما زه خو راوت یم، خو زه به تا ته ووایم چې ته د خپل لور د کوره راوباسه، ته ولې نه راوباسې؟ خو زه خو هغه د خپل نمایندګي هلته ناست یم چې ته د ما رور د ما غږ بدرګه نه کې، زما همکاریونه کې خپل لور خور د ما په څنګ کې ونه درې، نو یو د ما په غږ څه شی کېږي؟ یعنی دلته د رور همکاري
دا چې ستونزو حل لپاره مشترک او ګډې هڅې ضروري دي. کله چې د حالت لکوز پاکستان یا ښکته پښتونخوا سره مقایسه کوي، هلته د میرمنو آواز څومره خلک ستاسو آواز ته یعنی یو ډول احترام قایل دي چې حداقل واورېدل شي؟
ډېر زیات. پېښور کې لکه څنګه چې زمونږ خویندې دي، هغوی خپل غږ پورته کړ. تاسو باور وکړئ په افغانستان کې هغه خویندې په ملالو باندې مشهور شوې. او کله هم چې زه د فیسبوک د لارې یا د نورو رسنیو د لارې باندې خبرې کوم، تاسو باور وکړئ هلته ما باندې هغوی ویاړي. یعنی دا هغه حالت اوس شته دی، یعنی سټیج موجود دی، صرف تنها جرأت پکار دی چې موږ څه ډول کولی شو میدان ته راوځو د خپل حق دفاع وکړو، یا څه ډول کولی شو چې د رونو قناعت لاسته راوړو تر څو هغو خپلو خویندو ته د دې اجازه ورکړي، ځکه وخت اوس هغه وخت نه ده. دا خو معلومه خبره ده چې حق هیڅ کول هیڅ چاته په تیاره نه ورکول کېږي، حق په زور اخیستل کېږي، او په زور اخیستل کې صرف یو لاس کار نه شي کولی. زموږ په ټولنه فعلاً په یو لاس روانه ده، که چېرته د موږ خویندې هم په دې کې ملګري شي، نو ټولنه چې کله په دواړو لاسو مخکې لاړ شي، هغه ستونزې چې نن موږ سره مخامخ یو دا ستونزې به نه وي.
او تحلیل دا دی چې په جګړو کې تر ټولو ډېر زیات مېرمنو ته زیان مېرمنو ته رسیږي. ځان ته څه ډول برات ورکوي تاسو چې باید هم د تغییر لپاره، د بدلون لپاره تاسو هم منډه واخلئ؟
ګورئ، کله هم چې د یو هیواد اوضاع خرابېږي، تر لوی زره چې رسیږي اول ایدا د چزمو خويند د تعلیم او تربیه د برخه به برخه کیږي بلکله چې غزو ضرور خوان د لاس ورکی دای بل زره د چزمو خويند تر رسیږي او بل حق حقوق انساني حقوق چاغته ورکل شي دی هغه هم بالکل پایمال کیږي چې زمون هیوا د دې ټولو تاریخ شاهد ده تاسو ګورئ کله هم چې په افغانستان باندې بد حالت راغلی ده جنگ ده زمون خويند تر ټولو زیات متضرر شوی نن کده یو کور زنوایم چې یو ناز
دواله لوري ته تقریبا هم ده
ګورئ زنوایم چې یو ناز دکړه میرمن به کور تربیه نکي ولی څه ډول چې یو دکړه میرمن یو د کورنۍ تربیه کولای شي ناز دکړه به په هغه ډولونه کولای شي زمون د اکثرو میاندې د دکړو پاتې دي زمون اکثره خويند د دکړو پاتې دي تاسو فکر وکړئ کده یو کور مشری د دې یو چالاسته ولويږي چې هغه په دې پوی نشي چې زه د تعلیم په برخه کې د اولاد سره څه وکم زه د اسلامي ستکړو په برخه کې د اولاد سره څه وکم هغه په ټولنې ته څه رقم ځوان چې اوس موږ وایو چې مرڅالاره ټولنه ده یو څه رقم مرد به وړاندې کړي نو داسې مرد به وړاندې کړي چې ښځې ته به وایي چې ته حق نه لري خبرې وکړي ته حق نه لري په سیاست کې اوسېږي ته حق نه لري حتی په راډیو کې خبرې وکړي په تلویزیون خو ډېره لري خبره ده نو خپله په خپله د موږ ټولنه بدبختي لور ته ځي نو زما هیله همدغه ده چې زمونږ رونه باید خپلې خویندې وهڅوي خصوصا د تعلیم او تربیې په برخه کې او که تعلیم او تربیې برخه زمونږ ضعیفه وي نو زه باور لرم چې هېڅ شی به ونه
شي نو شو عمل ته زو قاسم زوا کر سره پاړی کې د دغه موضوعات به چې تاسو په کفاله نظر هم لري ک پښتنه لري هغه خلو مهرباني سره وعليكم السلام
سړی مشه تاسو سلام تاسو تحلیل خور سلام محمد قاسم زوا ګر من راځه سره پاړی مثلا
زوا کسب خیر اوسه تل مرسر اړی کني ولې مننه خبرونه او مهرباني تاسو نظر اورو
جره مننه کوم وکنه ما تحلیل خور چې تم دم کړي په دایي تر ځا غونډه تا غونډه کې چې د پښتنو او د سوري په اړه کې دا برخه لري ډیر منندوی وکنه په هلمند کې ما چې تیر ورځ هم په دا غونډه کې ځان نه سم زموږ ځات غونډه په خیمه کې راټول شي او د سوري شاورونه کوي لیکن نو چې زه درته محترم چې په اړه غونډه کې تل کې که شجنه په موږ ولرو وکنه دا غونډه ډیره ښایسته وي او غونډه دومره خون کوي چې انسان یې نشي بدر کولای نو زه درته وایم چې نن د وغوان د خبرې کول یا وغوان خپل په پرول کې یا په تاسو محترم کې وکنه زه درنه سره د دې د
نو زواک سره مبارزه یوازې د سړیو کار دی کتر څنګه دوی هم باید وي کڅم تاسو ورته ویل چې حضور یې حتمی دی او غوندو ته رنگ خلا ورکوي اما تر څنګه د مبارزه نه کر سره وغوږیږي
زه درنه محترم وکنه چې هم مبارزه واجب وکړي یوازې نه نه چې مبارزه کوي بیا متڅنګ باید ولاړ وي پر غونډه کې پر ځای کې باید موږ سره ولاړ وي او بس
مننه خیر اوسې له هلمنه مو خپل پیغام له سره شریک او تاسو هڅې وستایل په دې برخه کې بل اوردونکو ته ورزو چې دا وخت لکومه ځای را سره اړیکه ده په اړیکه کې ده ځان خپل معرفي کړي ستړي مشي
اول محترم یوسف زدران تاسو سلام او وړاندې کوم دا زادي را د ټولو کارکونکو اوردونکو ته استاسو درنې ملمنیت
ډېر زیات په خیر راغلی قاری صاحب پښتون ستړي مشي مننه چې په خبرونه کې را سره یې له دغو موضوعاتو تاسو ته اورېدلې د رسنیو له لارې مهرباني
تشکر صاحب سم کوم څه که اجازه نه کوي اول خو د صلح د شنه چې یو نری راځي شي صلح د نر او د دوارو وظیفه ده واسه چې ګوري قران چې پر پیغمبر علی السلام نازل شو مخکې دا قران پر غرونو او پر ځمکو پر اسمانونو نازل شو په بل کې انسان ورداشت کوي او بل خبره دا ده جناب محمد علی السلام چې پیغمبري مبعوث شو د مخه ابو بکر ونه ویل او عمر فاروق کې ونه ویل چې یو عمر راسه مبارزه وکړو خپل کور والا کې ویل ولا اخذ یې چې زه پیغمبر سم بالا ما او ته باید مبارزه وکړو د خوب او خوب او یشک او نور په دنیاي کارونه ولاره نو معنا دا ده چې هر نر د خپل شې ته باید ووایي چې ما او تا مبارزه وکړو یعنی ار خور ار ورور خو خپل خور ته ار لور ار پلار خپل لور ته باید ووایي ار خاون خپل شې ته باید ووایي د سولې دراتګ ورځې دي خلک سوله غواړي هغه به چې زه سوله غواړم باید ما باید تم سوله غواړي او پرځن کنر وجل کیږي شدی بوری پاتیجی شدی کندی پاتیجی شدی بیا پلار پاتیجی دا سودا شوزم وزی پادا مولگا دا وزی پادا
اما په دې برخه کې انتقادونه دا دي چې ونډه خورا کمه ده، غسې لکه ماریا وویل کابل کې هم چې کله د پرلت خیمه ودرول کېدله د ښځو له ډلې ماریا ته داخل، یعنې سرلاري وه تقریبا په دې برخه کې چې راووتله پیل یې وکړو وروسته پسې، دا ډول پیل نوښت دا څه پیغام لرلی شي او په ټوله کې څومره اهمیت لري؟
دا اسلام چې شروع شو د مځکې پر سر باندې د یو نفره شروع شو، بیا پس د یو نفره دوه سوه، بیا درې سوه، بیا پنځه سوه، نن تاسو ګورئ په نړۍ کې اوله سوه میلیونه مسلمانان زندګي کوي، دا پوه پیل په زندګۍ کې دا و چې ژوندي دي. دا نه وخت که نن لږ وي، دا میده میده ډېرېږي، دا یو متینې مبارزې و، یو ټینګې مبارزې ته اړتیا لري. او یوه خبره زه بله کوم چې څو ته هم دا حق دی چې دوی ټینګه مبارزه وکړي، او عزم متین ورته پکار دا چې دوی نه وایي چې نن موږ یو نفر یو څو په اړه کې نه لرو، په آینده کې دوی سفر پیدا کېږي، په آینده کې به نورې خوندې راځي، دوی سره به درېږي تر عمومي نظر به
ډېره مننه که پوښتنه یې هغه مخلو مهرباني.
او پوښتنه مې دا ده چې د سولې سره خو یو نوکي تقویر هم پکار دی، پرزن د دې خورسې پوښتنه دا ده چې که چېرې ستاسو سره یو نوکي داسې داسې یو نفر وي اشخاص وي چې نوکي زور یې هم په لاس کښې فکر نه کوي چې په سولې باندې به اغېز وکړي، یعنې رسول هم مابین ته راوړي. او بله خبره دا ده سره په دغه پرلتو کښې که په هرات کښې درېدلي، که په بامیان کښې درېدلي، که په ننګرهار کښې، په هلمند کښې، داسې نور داسې نور د خلکو ملکان یا علما چې په خلکو کښې رول لري هغه هم در سره شامل دي که نه دي؟
څومره ښې پوښتنه، ډېره مننه درته به ځواب درکوي ماریا، ستاسو پوښتنې نوټ کړي دي. بل له اوریدونکو ته ورځو چې دا وخت راسره دی، ستړي مشئ په خپرونه کښې راسره یئ، د مخکښې ښځې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ، مهرباني.
السلام علیکم زادران صاحب، تاسو ته او محترمې خور ته سلامونه او نیکې هیلې. آغا امیر د جلال آباد د بیسودو د دینی تاسو سره تماس کړی.
وعلیکم السلام، ډېر زیات پخیر راغلی آغا امیر، ستړي مشئ، مهرباني، نظر مو اورو.
زه د خور نه مشخص یو دوه پوښتنې لرم. خور خو ډېر ښه شروع کړی ده، او دا باید ښځې او نور ودي، دا ځکه دغه نه دواړه جانب متضرر دي، هم ښځه هم نارینه. زه زما مشخص پوښتنې پیدا دي چې دوی خو طالبان خو ځای یو نظام نه لري، پارلمان نشته، چې نشته، خو حکومت دلته نظام ده، پارلمان ده، څارنوالي ده، قضا ده، وزیران دي، کابینه ده. دوی د دولت سره داسې خبرې کړي دي چې دولت ورته اخره عراق باید ولګوي، دولت باندې دا مدني ټولنې باید فشار راولي، ځکه دا خو دلته خو قانوني اساسي موجود ده، ځکه دوی خو که دا کار ونه کړي طالبان خو هېڅکله نه شي کولی. خو مثلا پټ دي په یو ځای کښې، زه یې معلوم نه ده، نظام نه لري. او که دوی چېرته مثلا دولت سره خبرې کړي، دولت نو ولې په کندوز کښې بیا بمبار کوه؟ د پښتو کښې یو متل دی، وې د یوې سپږې د پاره یې ټول پوستین ته اور واچوو. نو دا خو بیا ښه
خبره
مشخص طالبان به وي،
هغې په سیاسي بنغه کښې په غبر باندې مونږ یوازې
لس کاله اتو کالو ماشومان بر
کړي. مهرباني.
او بل یو سوال ترېنه بل لرم.
مهرباني.
سوال مې دا ده چې که دوی چېرته کوټه کښې د طالبانو شورا ده، ښه واضح ادرس لري، خاصه شورا کوي، هلته په پېښور کښې ده، په اسلام آباد کښې ده، دغه پرلت کوونکي یا دغه تحسن کوونکي دغه دوی یو حیات وټاکي، په ګډه سره لاړ شي، د کوټې شورا سره هلته خبرې وکړي. دوی مثلا مساقلا ته ځي یا چېرته ځي، دا خو هغه ټیټې پایې خلک دي، هلته مشران ناست دي. دوی باید لاړ شي، هغوی سره خبره وکړي چې وروره موږ دغه جنګ نور په افغانستان کښې نه غواړو، په افغانستان کښې سول اصلا
درته به ځواب ماریا درکړي، ډېره مهرباني، مننه چې دوی څومره لاسرسی لري حد اقل دا غږ پورته کول د خپله یو نوښت دی، او دوی وایي چې تر اوسه په همدې باندې به شاید ډېر څه وي او ډېر حساب به وشي. هم دا چې په راتلونکي څه پلانونه لري تاسو به حتمن ځواب درکوي. بل اوریدونکي ته هم ورځو چې د خپرونې په دې برخه کښې راسره دی ماریا، بېرته تاسو ته راځو، ستړي مه شئ په خپرونه کښې راسره یې، مهرباني. وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې راسره؟ مهرباني ورور، په خیر راغلی، غږ مو هم که څه هم بندېږي، امید چې پیغام در څخه ښه واورو. مهرباني. لږ صحیح ده، مهرباني.
ځدران صاحب محترمه، زه خو ستاسو څخه یو خواهش لرم، هغه دا ده چې زمونږ اسمسونه د ازادي راډیو په ټولو خپرونو کښې هغه کوي، یعنی هغه لولی، ځکه مونږ ډېر مشکلات لرو، دا مونږ د ازادۍ راډیو له لارې له حکومتي چارواکو سره شریکوو. او ځدران صاحب محترمه، بل دا هغه کوم پرلتونه چې شروع شوي دي، په ځانګړي توګه بیا د پښتنو په پښتونخوا کې شروع شوي دي. دا ډېر مهم هغه لري په ځانګړي توګه افغانستان کی تلپاتی سلطه نامی شی او ساس خدا ہی لکوما چیز مونگا اسی میسونا دی ازالی
راڈیو دا وڈا بزم آوری دا ما دا میرمنو آڑی کدر اثر وصل دا مغاق دا هم خشو دا میرمنو ونڈا پا دوگو موضوعاتو کی اترازون تا تاسی اشارہ اکڑا چمرا مهم دا ماریا پتیری او خور کرا اوزی او غږ د حق پورته کوي یا د اقل لغ موضوعات تا اشاره کوي چې ستونزې څه دي او لخکی لخواو څه غواړي دا څومره مهم ده.
زغان سے محترم آغا ټول افغانان په ځنګړې توګه چې کله ښځې او سړي او ځوانان چې راټول شي بیا څه تاثیر درلودلی شي انشاءالله دوی هغه به ډېر ښه شي. او که هغه غوښتنه مو پوره کړو چې زمونږ اسټیمیسونه په هره خپرونه
کښې عبدالواحد ستاسو وړاندیز مونږ واخیست حتمن به مونږ مخکې مقاماتو ته رسوو امید چې پرې عمل به هم کېږي. پوښتنې ځینې وې اما ستاسو کارونو هڅونه او ستاینه خورا زیاته وه. اوریدونکو هم په دې ټینګار کوو چې د ښځو او نر ګډه مبارزه نتیجې ورکولی شي او رنګ راوړلی شي. پوښتنو ته کراشو حتمن تاسو نوټ کړي یو یو اوریدونکو ته پنه ورکړي.
زما رونو چې کومې پوښتنې وکړې په سر کو خو د ټولو مننه کوم چې حتی عقل مونږ ستایي او دا نن په ټولنه کې مونږ سره مني چې پرته د مېرمنو یعنی هیڅ یوه مبارزه کامیابېدلی نه شي. زمونږ لومړی رور چې وویل چې کېدای شي یعنې ستا سره که یو داسې څوک واوسېږي چې هغه قدرتمند واوسېږي مثال د قومونو مشران یا مثال علما ستاسو کار به څونه نتیجه ولري. دا یعنی ډېره مهمه او غوره خبره ده په دې چې مونږ باید هېر نه کړو چې زمونږ په هیواد کې کله هم چې سیاسي پرېکړې شوي دي د مشرانو په وینا شوي که مونږ د احمدشاه بابا د وخت راواخلو یعنی پاچاهي د خلکو د منځه پورته کېدل او د مشرانو د لارې تعینېدلو یعنی دا یوه مهمه خبره ده. زمونږ په پارلمان کې هم زمونږ سره د علماو نمرونه شته او مشران هم شته. زمونږ په خوله نه دي راغلي خپلې مینې راوستلې دي ځکه پارلمان د ولس کور ده. که مونږ په خوله څوک راوغواړو بیا دا د ولس کور نه راځي. دا د ولس کور نه راځي. هر چا چې په پارلمان کې خپل ځان لیدلی ده بدون د دې نه چې مونږ ورته وایو خپله راغلی ده. زمونږ سره ډېر مشران د ولایتو نه مو کله چې زاهد الله شهید خپل ژوند د لاسه په پرلت کې ورکو هغه د کابل اوسېدونکی نه و هغه د خوست نه راغلی و دې پرلت ته یعنې د ولایتونو نه هم خلک دې ته راغلي وو چې بالاخره بدبختانه په هغه چاودنه کې زمونږ ورور شهید شو. نو دا ډېره ښه خبره هم ده خو زه به نن په پرلت کې خامخا د دې ورور په استازولي باندې دا وړاندیز کوم چې که مونږ په لوی لاس وکولی شو ځینې علما راوغواړو یعنې ځینې قومي مشران راوغواړو د هغو د لارې هم که مونږ سولې ته د لر او بر افغان دپاره مونږ څه کولی شو ان دا یوه طرحه ده. دا که مونږ ووایو دا به څنګه یعنې دا زما مسؤلیت شو زه به دا خبره د پرله ټولو غړي ته وړاندې کوم. بله زمونږ بل رور چې وویل طالبانو سره دا څنګه حکومت ګورئ زه پرله غړي د حکومت استازي نه دي چې زه د حکومت په نمایندګي وایم ولې د یو عام وګړي په صفت ویلی شم. تاسو به د ولسمشر تېره مرکه لیدلي زما په فکر د سولې په اړه وه طالبانو ته داسې وړاندیز وکړو چې د افغانستان په سطحه باندې هېڅ رئیس جمهور نه وکړی مکمل حتی ورته ووایي د تور لیست نه تاسو ټول خلاص یئ بری یئ تاسو کولی شئ څه رقم چې غواړئ افغانستان د حکومت سره یو ځای شي راشئ ونیسئ دغه چوکۍ تاسو ونیسئ موږ به مسایل کوو حکومت هم وکړي. نو وړاندیز چې دومره پراخي او په دې سطح یې هغه هم د یو باصلاحیته کس د طرف نه طالب یې ولې نه مني طالب ته یعنی نور څه شی ورکي طالب ته د تور لیست خلاصې ته پل چرخي ته نه ځې ته ګوانتانامو ته نه ځې ته به د حکومت سره یو ځای کېږي حکومت به تا ته د امکانات هم برابروي که انتخاباتو ته درېږې که حکومت کې وزیر کېږي هر شي کې دا ټول د تا په مخ خلاص دي. نو ته نور څه شی غواړې که ته د افغانستان ځان ګڼې خو دا د تا دپاره بهترین وړاندیز نه که ته د پردیو ګټو ته جنګېږې نو پردی خو ستا د حکومت پروا نه لري نه د ستا د چوکۍ هغه خپلې ګټې ګوري تا ته به وایي چې ما تسلیمېږه ته جنګ کوه. دلته د طالبانو هغه دورنګي اوس معلومېږي خو که طالب افغانۍ نو را به شي که نه راځي دغه وړاندیز په مقابل کې به نه
راځي.
بله دا چې یعنی زموږ ورور وویل چې د کندوز مسالې په اړه زه څه ویل نه غواړم بهغې په اړه حکومت به خپل آیات ټاکلی وي او زه دا ځان ته هغه نه ورکوم
چې مونږ د ولس د خلکو
چونکه مونږ د پرلت په خیمه کې کینو بیا مونږ د طالب سره هم په څنګ کې درېږو په شرط دې چې طالب که غواړي چې ما حق خوړی شوی ده او زه غواړم چې په دغه حقونو زه سوله کوم مونږ به یعنی منځګړي واوسېږو د حکومت او د طالب ترمنځ مونږ د طالب هم جدا ځان نه ګڼو چې مونږ وایي که طالب افغاني او خبره یې حقي مونږ یې تر څنګ ولاړ
یو.
او بل د کوټې شورا دپاره دا بهترینه خبره ده د هلمند ځوانان شته دي تر ټولو هوښیار تر ټولو فعال په جنګ کې لوی شوي زمونږ نه غوم ښه پوهېږي چې سوله څه رقم راځي. بالکل هغه به د دې دپاره طرحه لري حتی د کابل نه ځینې ځوانانو مونږ سره غرز ولیدل چې مونږ پروګرام لرو چې د هلمند د سولې د خیمیز وانان غزنی تر وغړو مونږ د کابل نور شو الته یو ځای شو دلته راول یو کانفرنس اجرا کو ملګر ملتونو ته دغه کانفرنس پریکړه لیک ویسو بیا یو ځای مثال مونږ یو پلان وتړو چې مونږ څنګه کولای شو د طالبان د مشران سره خبرې
د سولې وړاندیزونه ته تاسو اشاره درلودله او دغه په څنګ کې چې تاسو تاسون خیمو ته راوتلې غږ موجې کو پرلتون بل اخر ودرېدل او پرلتون ته راوتلې خیمه مو درولې مخکې دا ولې نه کېده یعنی اوس هیڅ داسې څه نه دی پاتې چې باید تاسو رول ادا کړئ مخکې څه داسې څه وو ملاحظات او وجوهات چې ستاسو غږ سخت ورسیږي
ګورئ زمونږ بدبختانه چې کله هم زمونږ په هیواد کې یو څوک راجګ شوی د سولې غږ پورته کړی هغه بیا وروسته هغه څه نه دی پاتې شوی څنګه چې اول ویلي دي ځوانان د ټولو سره درېدلی دي ولې حرکت بل خوا ته تلل ځوانان ته بیرته لرې شوي دي پرلت چې کله رامنځته شو یوه لارې دا وه چې دا نه دا پرلت په نه رئیس لري نه به مشر لري د دې مشري به ولس کوي هماغه و چې د ولس باور یې لاسته راوړي د دې نه پخوا هم مونږ هلې ځلې کړې وې ولې هغه هلې ځلې په یو نه یو ډول د ځینې خلکو د خوانه بدنامې شولې یا بل رنګ ځان ته خپل کړو نو هماغه و چې مونږ تیر ووتلو چې نه مونږ په دغه رقم نه غواړو مونږ شو حرکت یو شان شروع کړی ختمې دی په دې رقم نه غواړو ځکه دلته د شخصي ګټې باید مطرح نه وي ولسي ګټې باید مطرح وي ولې کله چې پرلت را جوړ شو په پرلت کې داسې و چې هر څوک هر قوم هر هغه تن چې په هر هیز بو ټولنه پورې اړه ولري پرلت سټیج دغه سټیج دراتله شي خپل طرح خپل خبره د سولې لپاره د لارې بر افغان د ظلم کوم چې دغه په وړاندې کې دغه د حل لارې لپاره کولای شي خپل نظر
درته داخله تاسو کوم په دې برخه کې خراخ خبرې درلودلې او د خپل موقف څخه مو په خړه ول یو ډول موقف اختیار کو چې باید څو شي او څه کیدون کې دي که تاریخي شالید تراشو زرغونه نه ملال لاغ څوک چې ډیر په سیاست کې رول لوبولو د افغانستان سرنوشتونو ته تقریبا ټاکل هغه ته پکتو تاسو خلکو ته څه ډول یو برات ورکول شي چې تاسو مبارزه په دغو دغو دلایلو باندې ښه ده
نه زه نه تنها د پښتنو تاریخ ته اشاره وکم هتا کې د اسلام تاریخ ته موږ بي بي عائشه یو لوړه سیاست مدار مېرمن چې زمونږ د پاک نبی مېرمن و هتا په جرأت ویل شم په ځینی غزاو کې چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غزوه کوله نو د بي بي عائشه مشورې به پکې وی کله چې دا غه مېرمن شوله بیا که خپل افغاني تاریخ تر شو موږ د احمد شاه بابا مور ذکر کولای شو کله چې احمد شاه بابا غوښتل چې د قندهار د خار قندق تاو کې نو مور ورته وی وای بچی ته خبزانو باسي دا نور ځان به وساتي ولس به څکي احمد شاه بابا د مور په خله یعنی فکر وکړه چې د ما مور څومره ژوره او خيار خبره
لوي کاری پرې
ولی بد بختانه د احمد شاه بابا المسی وز خپل کور دیوال ته وي ولست باقی دو ته ورکی د سیمه مشران د افغانانو نور نه دی پکار او ان شاء الله را روانو وختونه کې به چې د انتخاباتو برخه اکثر ځوانانو مشران جوړی په دې ډیر غوړو کې چې د افغانستان مشري نور څوګو کې او کوم خلک راسانې ته کې
ډیر مننه اوردون کو ته بیرته ورزو چې را سره په نوبت کې پات شوې دي درنه اوردون کې چې دا وخت سمون خبرونه اوري کول شي را سره په خبرونه کې ګډون وکړي شمیرې مو دي 0995340 بل شمیره ده 0923225 خو ستاسو د ازل مهرباني ځان درته معرفي کړه خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
هلو
مهرباني پاړی کې را سره یې ستړي مشي د ازادي رادیو د مخکې کې ځو نې زخ پرونه اوري
السلام علیکم درن صاحب تاسو هغه دې تخیل صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات باندې کوم اعلان افتاب هم کوستن لري کوم
ډیر بخیر راغلی افتاب صاحب مهرباني
نو اول خو بده دا وایم غلی ته تفصیل چې دا از مونږ د فقره یو یار دی یو فخر دی از مونږ د فقره خاص از ما د فقره یو عقل را واقهرمان را او زه ډیر فخر کوم ډیر دا سفیان ده ځان چې مونږ دا سفیان دي داسي باجر اته به تاسو خوندې لرو چې هغه په ملي سطح باندې د ملي پسند تو سطح باندې د ملي قیام په سطح باندې په ولسی سطح باندې اقدام کې یو نوښت کې یو ابتکار کوي یو داسې تحرک رامنځته کوي چې هغه د ولز غږ خلکو طرف دی بل خصوصا د خزو نمائندګي کوي د خزو په خاموشي ماتوي نو دا ډیره د فخر دی خبره ده او را هم دې ته چې مونږه ورونو ته پاره او ټول غوڼه دې پاره دا په کار ده لکه څنګه چې په یو کور کې مونږ خو یاندې نه دي هر څوک لري په کور کې کړي خو یاندې ونډ نه یې هغه کور نیمګړې دا کور وران دی همدا شانتي دا زمونږه خوندې چې دې دا د ټولنې یو برخه ده نو څنګه چې پاله ونډ ونه لري هغه ټولنه بالکل د نشته حساب د ټولنې اړنګ ده همدا چې کوم دې ته فرصتونه ورکو دې تر شا ودرې ګو دې لسونه ملاوي ور مضبوطي کو سیاسي دګر کې کوي چې اقتصادي دګر کې چې سمي دګر کې په هر نوم یو دګر کې مونږ ان شاء الله لري نه چې مونږ پرې لیکل تر لاسه کړی وي او مبارزه پاک لکه وایم چې د ښځو ونډه په میراث ملي مبارزه کې څومره رول لري څومره نو دا یو ډېر مهم رول لوبولی شي لکه څنګه چې دوی لالی تاریخ که مونږ تاسو وګورو ځوانان وینې په جوس راوستلې هغه ځوانان چې د مرګ سلګۍ په خوله کې وي بېرته راپاڅېدل په موږ وجودونو کې نظر کی د زمینه مسایده شوی دا وخت شرایط مزایې مسایید شوی دي دا هم دا وخت دی چې دینه بل خو وخت نشي چې مونږه خځې مونږه خاندې لره اوبر پښتنه کوم پرلتونه روان دي هم دا مناسب وخت ده په دې نظم پښتنه دا غه چې دې ته څومره دا خوشبینه دا څومره زمینه سازي شي خصوصا د خځو لپاره چې خځې دغه شرایط نه استفاده وکړي او خپل غږ خلکو ورسوي او زویم خبره من پښتنه هم دا غه چې نړیواله ټولنه دې دوی غږ ته څومره لیواله
ډېر مننه آفتاب صاحب چې له خوست نه مو راسره اړیکه نیولې وه. ماریا تو تاخیل آفتاب صاحب ستاسو د کارونو ستاینه کوله، ستاسو سترګې لوښ کې ډک شوې، خیر و؟
خو ستونمنه ده په ټولنه کې چې
اوریدونکو ته بور شو تر هغې چې ستاسو احساساتو باندې بیرته پیغام اورو. حداقل اوریدونکی را سره دی په خپرونه کې، ستړي مشئ په خپرونه کې را سره یې.
سلامونه اخلي کې هیله احترامات پښتنه مینه جناب عزتران صاحب ته او ستاسو مېلمنی ګرانی مېلمنی داخل صاحب ته او ستاسو محترم ټکنیکل انجینر صاحب بدلاو بدی او رمین کاکا ته د رادیو تر څنګ نه خدرنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړوي.
مېرمنی په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشئ، ځان دې معرفي کړه اوریدونکو ته او ستاسو پیغام او البته لاند اوریدونکو را سره نشته اړیکه شلېدلې. بل اوریدونکو ته او ورزو په خبرونه کې را سره یې، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر راغلی، ځان معرفي کړئ، کوم ځنه مړ کېنولي؟
آزادی رادیو ده.
مهرباني، آزادی رادیو ده. ښه، تاسو ته راځو.
زدران صاحب، زه ډیره زیاته د خوشحالۍ احساس کوم چې زمونږ رونه یعنی موږ ستای او غواړي چې د هغوی خویندې د هغو سره واوسیږي. یعنی زما اوښکې د خفګان نه دي، د خوشحالۍ، زه د خوشحالۍ نه د حالت لرم. بل دا بالکل زه خوشبینه یم په دې چې جهاني ټولنه هم دې ته آماده شوې ده چې افغانان باید پښتانه په خصوص خپل ډول خپل حق واخلي، ځکه د ټولو نه ستره قرباني مونږ ورکړې ده، د ټولو نه زیات شهیدان مونږ ورکړې دي، د ټولو نه زیات میندې زمونږ تور سره شوې دي. نو نور یعنی دا چې په دې اندازه پښتانه راجګیږي لکه پرون چې پېښور کې راجګ شو، جهانیان دوی ته خاصه توجه لري. او په خو د دینه یو پښتون د غک پورته کول جرأت نه لرو، نن چې پښتون په جرأت غک پورته کوي تاسو دې ته متوجي اوسئ چې شته هغه بستر آماده ده چې نور پښتون پورته شي خپل حق واخلي. بل دا چې زه د خپل رول مننه کوم، تشویق ډېر زیات، خو زما هیله د ټولو رول نام ده چې په خپل خویندو باور وکړي. نور هغه وخت رسیدلی ده چې نور باید هر انسان خپل حق واخلي، په خاص ډول زموږ زوریدلی ملت چې د تاریخ په اوږدو کې و افغانستان دوی ساتلای، پاکستان پښتنو ساتلای، ولې نن د دوی حالت د پښتنو حالت دلیدلو نه ده. زه به د منظور پښتن په خبره درته وکم. منظور پښتون وویل چې زه به تاسو هر یو تن وزیرستان کوڅو ته بوزم، د هر یو پښتون کور ته به ودروم، بیا وایي چې زه ولې د کور راوتلم، د پښتون په وزیرستان کې څه حالت ده، د پښتون په پېښور کې څه حالت ده. بالکل زه داسې وایم، لر بر یو افغان ده. مونږ په پښتونولي بحث نه کوو، مونږ په افغانیت بحث کوو. لر بر یو افغان ده. زمونږ سره چې څوک ځان افغان ګڼي مونږ د دغه حق دفاع کوو. او اوس هغه وخت راغلی چې زمونږ د خوبونو د ارمانونو ګلونه به غوړېږي. زه هم دغه هیله کوم د خپلو خویندرونو نه چې راووځي، دا فرصت د لاسه مه ورکوئ. هر وخت دا فرصت مونږ ته نه راځي. نن هغه وخت دی چې مونږ د دې فرصت مکمل ګټه پورته کو او هغه ازادي چې د مونږ دا او د اوس د خلکو پیغورونه په ځان وړو، دا پیغور نور د ځان.
تاسو اوخکو ته پکتو یې، تاسو اتمن دا فکر کو چې شاید ل چیلنجونو سره مخ شي، خلک تاسو په اړه بیلابل تصویرونه ویني، ځان دوم رقید غنی، اما د اوردونکو پیغامونه د تاثیر اغیز لري تاسو په مبارزه باندې؟ بلا
تاسو باور کوي ما ته چې کله هم څوک وایي چې ماریا ته ډېره ښه یې، ته ډېره مخکې روانه یې، خو زموږ ټولنه چې ده په دې ډول تا نه مني. زه یعنی لس ګزه د خپلې مبارزې شاته کیږم، یعنی یو روحي ضربه ده. که زه یو ډېر ښه بحث ځان سره ولرم، تاسو باور کوي زه چې کله سټیج ته پورته سم بس د مانه نیم نیم کیږي. ولې چې ما د هغې نه مخکې داسې څپېړه په مخ خوړلې چې بیا زه نه آماده کیږم چې زه خبره وکړم. ولې نن چې ما ته کومه رور دا خبره کوي، زه یعنی د خوشحالۍ نه یعنی زه بیخي په کالو کې نه جایږم، حتی خپلې سترګې نشم درولی. دا ولې تاسو فکر وکړئ که د موږ رونه هر یو ماته داسې ووایي، د افغانستان هر مېرمنه به د نورو هېوادونو د نر غوندې د خپل هېواد نه دفاع کوي. یعنی دا زه باور لرم په افغاني مېرمنه، دا زه باور لرم.
اوریدونکو ته ورزو، ناصر خان شینوار را سره له سعودي عربستان نه پاړي کې ده خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي تاسو په مسافرۍ کې مې مهرباني چې زموږ خبرونه اورې. مهرباني
متاسفانه نو په دې کې کله ما پوښتنه دې خون نه دغه دا اوس خو یو زرین فرصت دی مونږ ته چې کو زورونه یو بل خوشحال مونږ ته خدای پاک راک او را په برخه کې نو دې د پاره ک مونږ د ټول سره لاسونه یو کړ ان شاء الله تعالی خپل ارمانونه ته مونږ رسیدای شو. په دې کې دغه د خويندو د کبیر ټولنې د دې کې هغه په خويندو باندې کار کوي او هغه ته خپل حقونه نه ځاګي کچر ته دې په ټولنې باندې کار وکړي چې هغه ته هغه فرصتونه او هغه هغه ذهن د روښانه شي د دې هغه حق کې ورونه ورنه اخیستی دی او هغه ورته ورکړ یو ډګر کې هم د موږ نه کمې نه دي اوږه په اوږه دوی ثابته کړې ده د دغې لپاره بر دغه د قسم په قسم ټولنې کار کوي او هغوی خویندو ته ورځي او هغوی ته ګاهي هغوی کارونه وکړه چې هلته ټولنه ورته تیاره نه وي او هغه د دوی په ضرر تمامه شي.
یعنی یو بل مسئله
ورونه باندې کار شوی وای
یو بل مسئله تاسو دوی ته سپاره چې مېرمنو هدا کړه مېرمنې او نجونې دا د عقل سړیو ته یو ډول پیغام ورکړي. تاسو هدف هم داسې دی
همدغه خبره ده چې هلته زموږ خلکو ذهن یا دغومره روښانه نه دی د ځان په ګټه باندې لور هم د ځان په ګټه او خور او مور او د دوی تل دوی د ځان د ګټه دپاره او ښځه چې ده هغه لکه شمع دوی رڼا ورکړې ده
خپل پیغامونو باندې او لا وړاندیزونه مو ورته درلودل. خزینه شبکو ته اشاره وشوه خورا زیات دي په افغاني ټولنه کې فعالیت کوي، اما د هغوی لمنځ نه بلکې یو بل ځای نه ستاسو په څیر یو میرمن راځي دورونو څنګ کې ودرېږي او په هغه غږیږي چې افغاني ټولنه ورسره مخ ده. دلته د دوی ونډه څومره مهمه ده؟ دوی ته دعوت ورکړل شوی دی چې راشي، چون تر ټولو زیات زیان خپل تاسو ویل چې میرمنې ویني.
زمونږ د ټولنې لویه بدبختي دلته ده چې هر برخه چې پاتېږي یا هر برخه چې ځان مدني ګڼي هغه حرکت د ټولنې ته راځي د یو مثبت تغییر دپاره، هغه ټول هغې ته قومي رنګ ورکوي. په دې برخه کې یوازې چې پاتې راغلې ده د موږ پښتنه ټولنه ده، ګورئ د هزاره ټولنه، د تاجک ټولنه، کله هم چې د دوی د هر یو تن په مقابل کې ظلم کیږي د نرانو نه د ښځو فیصدي په لاریون کې ډېرې د تاجکو په همدې ډول. ولې زموږ په پښتنو داسې نه ده؟ دلته غم اوس موږ ته دا ده چې موږ خپله ټولنه کې څنګه تغییر راولو، او پښتنه ټولنه کې بد پښتانه په هغه اندازه مېرمنو د تشویق کولو دپاره، د مېرمنو د دې دپاره چې ورته ووایي چې خورې مورې دا ستا حق ده، دا تا ته اسلام درکړی، پښتونولي او افغانیت په جای پرېږده، دا ستا دین ستا مذهب ته هم دا حق درکړی، د دغه مذهب د دغه حق لپاره چې تاته مذهب دین درکړی د دینه په دې ډول دفاع وکړه، ته کونه کارم نه ده شوی. بالکل زما ورور وویل چې ځینې ټولنې دي چې دې ته آماده نه دي، خو موږ هم دغه وایو چې راځئ چې موږ د دې د تغییر لپاره کار وکړو، عقلا د دې کابل نه شروع کړو، په هر رقم چې کیږي هغه ټولنو ته ځان ورسوو. ګورئ هر ټولنه چې بدبخته شي د علم او د پوهې نه شاته پاتې شي، دهشتګرد هلته ځاله کوي، بېلاره انسان هلته ځاله کوي، پردی هلته ځاله کوي. تاسو ګورئ زموږ هغه سیمې چې د تعلیم او تربیې نه شاته پاتې دي. خو نن داعش هلته خوشحاله ده، طالب هلته خوشحاله ده، ولې که زه د پښتونخوا یوه سیمه در ته یاده کړم چې سوات ورته وایي، د هغه ځي هغه بې سواده تن ته دوی لسم پاسه میټرک والا ورته وایي چې میټرک ویلی، یعنې لسم ویلی، د هغوی بې سواده ده. کله چې طالب په سوات باندې حمله وکړه یو کال هلته تاب رانوستل شو. ولې چې خلک فکرا روښانه ول، وایي وروره ته خو زما تباهي ته دلته راغلی، زه خو لیونی نه یم چې ستا تر څنګ ودرېږم. یعنې علم هلته په هغه سطح که موږ چېرته خپله ټولنه داسې لاس په لاس یو بل ته لاس په ورکولو، مثال دغه د کابل مشر رور په ما اعتبار وکړي او ما وهڅوي دې ته چې خورې ته کولی شي په نارینه د تا غږ دس ده لکه پیغور، هغه به غیرت کې راځي او د تا خبره مني، زه د شاته ولاړ یم.
اما دې ټولو سره که څه هم دلته اوریدونکو ستاسو ستاینه وکړه، ستاسو کارونه خورا نیک نظر وکتل، په ټولنه کې دا تصورات موجود دي فرضاً که تاسو پولیسو ته ځئ هم وایي چې ولې ځي، که دا ډول د حق غږ پورته کوئ هم وایي چې ولې وایي، نو دغه خلکو ته څه ډول پوهاوی او څه ډول پیغام تاسو رسولی شئ؟
اکثرا چې موږ د دوی سره مخامخ شوي، یعنی موږ دوی ته نه تنها دا چې ګوره دا انسان د موږ دوی ته د اسلامي دلایلو د مخې، د پښتونولۍ، د افغانیت دلایلو د مخې تر خپل وستوانه پورې قناعت ورکړی، ویلیم دي چې ته انسان یې، د ژوند حق لرې، با حیا با برو ژوند د چا نه خوښېږي، د هر چا خوښېږي. دا مېرمن هم همداسې انسان ده، دا هم د داسې ژوند حق لري. نه کېږي چې ته خپله هر غلطه خبره په یو انسان باندې ومنې، ده ته د ښځې په نظر نه، د یو انسان په صفت وګوره، بیا ته یو خبره په دې عملي کړه. یعنی بیا هم دا هغه خبرې دي چې یعنی په ډېر عامیانه ډول موږ دوی ته وایو. ولې داسې رونه مو هم شته چې د هغو سره هم موږ په دې اړه باندې بحثونه کړي، دې ته موږ وادار کړي دي چې هغوی زموږ سره یعنی په دې حرکت کې ملګري اوسېږي. چې یو مثال یې همدازه خپله یم، یعنی ډېر رونه دغسې دي چې یعنی اوس هم د ما تر څنګ ولاړ دي او ما حمایت کوي، ما سپورټ کوي او غواړي چې موږ زما سره یو ځای مخکې لاړ شي، او هغه ارمانونه چې زموږ د ټولو ګډ ارمانونه دي، موږ یې په یو ځای لاسته راوړو.
ډېره مننه. خیر اوسې ماریاتو تاخیل. درنو اوردونکو، د مخکې ښځې خپرونه دلته پای ته رسېږي. د پرلت د خیمو یوه سرلارې ماریاتو تاخیل زموږ دا اونۍ مېلمانه وه. تاسو د هغه خبرې واورېدلې. خو د خپرونې وخت دلته پای ته رسېږي. دا خپرونه چې ما یوسف چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. وړاندې په تر دریو بجو د نیمې نړۍ خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. دا سره اورو تر هغې د خدای په امان.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ښځې وروسته له واده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپله ښځې ترې لاس اخلي یا که کورنۍ او مسؤلیتونه یې سبب کېږي چې له واده وروسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې به د ښځو تجربې او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استادې خبرې هم واورئ. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونې واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور او ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې له ورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال ښوونځي او 4 کال پوهنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کوره بهر د ښځو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې ښځه واده شوه نور د قرار په کور کې نی، میړه یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو ښځې ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په یو ښځینه پارک کې د یوې ښځې غمجنې څېرې ته متوجه شوم چې له خپلې کورنۍ سره د سیل لپاره راغلې وه، خو نارامه ښکارېده. کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویلې هیله یې درلوده چې کله ښوونځی خلاص کړي شرایط یا قابلګي څنګه ولولي، خو له واده وروسته هیڅکله دې هیلې ته ونه رسېده.
له نامزادۍ مخکې مې ښوونځی خلاص کړ او تصمیم مې درلود چې پوهنتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس مې خسرګنۍ اجازه نه راکوي، وایي هیڅ لازمه نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د ښځې لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه مې هیله وه چې شرعیات یا قابلګي ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله مې پوره نه شوه. ټوله کورنۍ مې راسره مخالفت کوي، مخصوصا خواښې، خسر او د لورونو ښځې مې.
دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ لخوا کار ته نه پرېښودل کېږي او داسې فکر کېږي ښځه چې ودیږي باید په کور کېني، یا خپله ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه همداسې میرمنو خبرې به واورو. زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هیڅکله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګري اوس ډېرو لوړو پوستونو ته رسېدلي او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندې وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولادداري کوه. زما په نظر دا کار ډېر غیر عادلانه دی.
زه چې نامزاد شوم بیا نو پوهنتون کې وم، امی مې کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دام ورکم او چې واده شوم نو خپله مې نه غوښتل، ماشومان مې سو، کورنۍ مشکلات سو، نو پوهنتون رانه پاتې سو. اوس زه ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس په چیرې استاذ وم، یا به یو بل کاروبار به مې کو.
نیمه نړۍ د افغانې ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولای شي لویه خبره ده، او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم یې صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی یم. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دي، چې دا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي، دلته کور کې بیرته مشکلات دي، ماشومان دي، نو فشار زخته زیات بی راځي، نو کوی شي چې درس ونه وایي، نو هغه خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده، تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرورت چې ځان چې په ضرور سي چې نه د زوی سي نه د لور سي، نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلام دغه وکړي چې یو ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار دی جامع سي.
زمانم شایما ده زغوان چې زمالو چې یعنی مکتب وایله ده باید کار وکي، دولسمه فارغ شو وای ده، دا سلور کار قابلیت وایله ده، نه اوس بیکار په کور کې ناسي، نه پری دي زخواخه له خامل نه پری دي چې دا درس وایي مثلا پښتفتو کی وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کارو. زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایله ده باید چې ته شفاخانه کې کار وکي.
خو د دوه میرمنو په مقابل کې دا څه خزي او کورنۍ همشته چې واده شي مرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي او غواړي ښه راتلونکی ولري. د لغمان اوسیدونکي مرسل چې 4 کاله کېږي واده یې کړی او یو ماشوم لري وایي کله چې واده شوه زده کړې نیمګړې پاتې شوې، خو اوس غواړي زده کړې وکړي.
4 کاله مې د واده کېږي، 6 کاله مې پېښور کې درس ویلی ده، اوس مې واده کړی او زوی مې ده 4 کلن، اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم، خو کورنۍ مشکلات لرم، غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه اوسم، غواړم چې از دا کړه وکم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس وایي په ده نه ده چې واده یې کړی ده ماشوم لري درس نشي ویلی، که هغه درس وایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده، اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس وایمه، همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده مو کوي، که یو ماشوم لري که دوه ولري کودکستان ته ویسي خپل د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي، هر وخت ته د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکي 25 کلنه جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شوه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې، خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه بایله. له دریو ماشومانو سره سره یې د میړه په مرسته زده کړو ته ادامه ورکړه. جهانتاب اوس غواړي لوړې زده کړې هم وکړي. نوموړی هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره شوه چې خپل 6 میاشتنی ماشوم په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
خو اول می بود کې شوق او علاقه زیات به درس خواندن داشتم کې
درس ویلو سره ډیره مینه لرم. کله چې واده شوم درس می نیمګړی پاتې شو. اولادداري د کورنۍ مسؤلیت او کمزور اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ورنه کړه. اوس مې له 2 کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس می پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیاب شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډیره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډیرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې خپل ولایت میرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما میخواهم که باید امی خپل منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه
ترنو اوریدونکو ځینې بیرمنې بیا له واده وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپل مېرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپل اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استاد پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد کله د خپل ژوند په اړه راته وایي چې تاسو زده کړې مو څنګه به کله چې مو واده نه وکړی، زده کړې مو پوره وی چې واده مو وکړو وروسته له واده مو زده کړې بشپړې کړې څنګه په دې اړه لګ راته؟
ما کله چې واده وکړه هغه وخت کې زه دوام کال د پوهنتون محصل وم، د طالبانو وخت و، په هغه وخت کې زه تقریبا 15 کال څنګه تاسو په کور کې وم. نو زه تقریبا څلورم کال د طالبانو زه کوزده نسوم، بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړه تصادف همغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پوهنتون بیرته له سره شروع شو. نو دوه کاله نور مې له واده وروسته تحصیل کړی ده او هم وروسته له غنه کابل پوهنتون استاد شوم او وروسته له غمه بیا خپل ماستری هم وویلې. نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستری ته څو رسیدم، ما درې ماشومان هم درلودل او په یو لوی کورنۍ کې ما څه کارونه بالکل ډېر و.
استاد که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه؟ مو تاسو ویل چې پوهنتون مو لوسته او ماشومان مو لرل، د کور مسؤلیتونه هم درلغاړې و، آیا ستونزمنه نه وه درته کله مو داسې نه وویل چې نه نشم کولای زه، یا د کورنۍ لخوا درته ویل شوي و چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کوې داسې؟
څرنګه تاسو پوهیږئ ستونزمن خو خامخا و، ستونزې مې ډېرې درلودلې ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای، په ځان به فشار راوړي ولې ښه پلان به ځان ته جوړوي، په دغه وخت کې به دا کار کوم، په دې وخت کې به دا کار کوم، داسې به کوم. نو ستونزمنه وه ډېره، ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولای.
استاد په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود ده کله چې یوه نجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ور له غاړه شي، بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي، ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې مصروف یې نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې دوی ادامه نه ورکوي. ستاسو په نظر دغه ډول مېرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
هغوی که ښه یو پلان ځان ته جوړ کړي امکان لري. دا اوس هم زه هم وظیفې لرم، دوه درې وظیفې لرم او هم کور کې زه نه کومه کارګره لرم نه کوم بل څوک ماته کار کوي، کار مې پوره زه خپله کوم. یعنی خپله سړی وغواړي کولای شي، اما کار خپل سهار وخت ماخام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کی انشاءالله حتما کیږي، ولې نه کیږي. کورنۍ ډیر رول لري پکې، دوی کولای سي. اول خو زه ټول کورنۍ ته ما پیام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي دا انګور ته دي خپل لور په سترګو ګوري، دا خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي، لور ته څه غواړي انګور ته یو غواړي، هغه تاسو د لمسیانو مور کیږي، هغه ښه تربیه ورته ورکولای سي ماشومان ته. کورنۍ ښه رول پکې درلودای سي، حداقل کله ماشومان دې ورته ساتي یا د دې ماشوم توقعونه ترې کوي، خیر دی یو څو کله د صبر وکړي او حوصله دي وکړي، ماشوم دې نه راوړي کایرام ور لک دی لک خپل لور سره ته ساتي، ول ډیر غټه لاس سره نه سړی درلودل سي. او د خزه دونه ځان به ضعیف احساس نه کی زه نه سم کوله، دوه کال درې کال یا څلور کال سختي راځي په سړی، ول ټول عمر برته ټول خوشحالي قدر دی امغه کورنۍ کی برته پورته کی باور کوي دغه غنګور څه څونه تحصیل پورته کور کې قدر غونه یې کور کې خزه کوله سي، هر انسان کوله سي، خو کله سړی خپل به جرأت کی.
مننه استاد،
وی لکم تاسو نوم ډیره مننه.
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلي چې له زنګونه تر ګوره زده کړې وکړي، نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی. مېرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته هم خای چې له مېرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستې شي او دا لوستې مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. نور نو تاسې ټول په لوی او بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
خون
خجلت هر از یادش غم زهیر انسان خجلت